آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن سه شنبه ده د 1398 کال د سور د میاشتې اوله سمه ده چې د 2019 کال د می د میاشتې اوومه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ نن بیرته خبرې پیل شوې. د امریکا خارجه وزیر د جرمنی د صدر اعظم سره غونډه فسخه کړې ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکوي ک دنیا په وخت اقدامونو کې د اقلیم بدلون به نړۍ تباه کړي.
تر نوریدونکو د خبرونو څخه وروسته پر پټونه کې دا هم لرو چې افغان کارپوهان وایي هند اندیشنه لري چې د طالبانو سره سوله به پاکستان ته ګټه ورسوي.
هر څونه چې طالبان لاس بری اموغنه پاکستان لاس بر دی د افغانستان په چارو کې او دا باعث تشویش د هند ګرځېدلی دی.
په کندوز کې خلک هیله لري چې دولت او مخالفین به پروژه کې اوربند وکړي.
انشاءالله با امید روزه که برادرای مخالف ما درکی بکنن که ماه مبارک رمضان.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ له پاکستان څخه چین ته د نجونو د قاچاق په اړه هم رپورټ لرو. هله ده چې خبرونه تر پایه واوري، خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو ته ووایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرات تر یوې ورځې وقفې وروسته بیا پیل شول. طالبانو ته نږدې یوې منبع ویلي دي چې دې ډلې د افغانستان نه د بارنیو قواوو د وتلو د مودې په غځولو کې نرمښت ښودلی دی. دغه خبرې اترې چې پرون د روژې د اول ورځې په مناسبت درېدلې وې نن بیرته پیل شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې د سولې دپاره روانې هڅې بالاخره بین الافغاني خبرو اترو ته لاره پرانیزي. د افغانستان د سولې د عالي شورا نطاق جاوید غفور ویلي
په قطر کې ورستۍ خبرې اترې د ډاکټر صاحب خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو ترمنځ مونږ هیله منیو چې دا به د افغانستان د دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابره کړي او ترڅنګ مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې د دایمي
اوربند د طالبانو سره د امریکایي هیئت شپږم دور مذاکرات تیره چهارشنبه پیل شوې. خاغلی خلیلزاد ویلی دی چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د افغانستان نه د بارنیو قواو په وتلو د دهشتګرۍ په ضد په مبارزې بین الافغاني مذاکرو او سرتاسري اوربند خبرې اترې شوې دي.
د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په هند کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار په ټویټر لیکلی دی چې خاغلی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو د وزیر سره په دوحه کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اکلغه کې دلی دی. راویش کومار ویلی دواړو خواوو همدارنګه د افغانستان د پرمختګ او سولې په برخه کې د سیمایزو هیوادونو پر نقش خبرې کړې دي چې هند به په راتلونکو څو ورځو کې له مهمو غړو سره ګډ کار وکړي. هند افغانستان سره تر امریکا، جاپان، جرمنی او برېټانیا وروسته د سترو مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې شمیرل کیږي.
د لغمان د ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د دې ولسوالۍ د امنیت قومندان عارف او د هغه دوه ساتونکي وژل شوی دي. د لغمان د والی نطاق اسدالله دولتزی د امریکا غږ ته ویلي دي چې دا چاودنه نن د غرمې نه مخکې د الینګار د ولسوالۍ د مسکیناباد په سیمه کې په داسې وخت کې وشوه چې د امنیت قومندان عارف سادات او ورسره ملګري پولیس پیاده روان وو. قومندان عارف سادات او د هغه دوه ساتونکي وژل شوي او درې پولیس زخمي شوي دي. دولتزی ویلي دي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او د جراحۍ تر عملیاتو لاندې دي.
د میدان وردک ولایتي چارواکي وی تیر شپه یعنی د سور میاشت په شپاره سم وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د چک په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو په پوسټو بریدونه وکړل. 12 افغان امنیتي مسوبین پکې وژل شوی دي. د چاک ولسوال فضل حق امریکا غا غاښنا رډیو ته ویلي طالبانو د تیر شپې له دوه بجو رئیس د چاک په ولسوالۍ کې پر څو پوستو بریدونه وکړل چې له امله یې دولس افغان امنیتي منصوبین ووژل شو. د چاک ولسوال ویل چې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه تر سهار پورې روان و. سیمې ته د نورو حکومتي قواوو په رسېدو وسلوال طالبان هم د جګړې له سیمې شاته وړل لاړل او سیمه بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلې ده. د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک امریکا غږ رادیو ته وویل چې د سید آباد د ولسوالۍ د سالار او چک په ولسوالیو کې د حکومتي قواوو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه شل افغان امنیتي منصوبین وژل شوي دي. خو د میدان وردګ ولایت امنیتي چارواکو د ښاغلي هوتک دا ادعا تایید نه کړه.
د افغانستان د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې د 209 شاهین قولي اردو قماندان ویلي دي چې د شمال د امنیت په ټینګولو کې هغه ناکام دی. نوموړي د جوزجان له قومي مشرانو سره په غونډه کې د شمال د امنیتي وضعیت په هکله اندېښنه ښودلې ده. د جنرال دوستم مطبوعاتي دفتر اعلامیه د هغه له قوله وایي له افغان عسکرو سره د قولي اردو د قماندان د کمزوري ملاتړ له امله ځوان افغان امنیتي عسکر وژل کیږي. د دغو عسکرو ژوند ته د یوې مرغۍ ارزښت هم نه ورکول کیږي. په شمال کې د سو ولایتونو د خلکو ژوند د ستر امنیتي خطر سره مخامخ دی. جنرال دوستم همدارنګه ویلي دي که حکومت د نوموړي امنیتي طرحه منلی وای د شمال امنیت به یې ټینګ کړی وای. خو قومندان ولی احمد احمدزی ویلی دی چې د پراتک په شمال کې د مخالفینو د پرمختګ مخه ډب شوې ده.
او په نړیوالو خبرونو کې په وینزویلا کې د سیاسي کړکیچ په سر د واشنگټن او ماسکاو د اختلافاتو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په فنلند کې لیدنه کړې ده.
مون خپل نظر څرګند کړ چې د وینزویلا ولس د هغه دیموکراسي لایق دی چې هیڅ بهرنی ډلې ونه چلوي او یا یې په هیواد کې فوجي لاسوهنه وي. ځکه نو مونږ د کیوبایانو وتل غواړو، مونږ د ایرانیانو وتل غواړو او مونږ د روسي فوجیانو وتل غواړو.
د یادو دواړو هیوادونو جګپړي ډیپلوماټان ټینګار کوي چې په وینزویلا کې د فوجي مداخلې نیت نه لري. پمپیو خبريالانو ته ویلي چې په وینزویلا کې دیموکراسي مهمه ده.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل سره غونډه فسخه کړې ده. ټاکل شوی و چې دوی د پنځن به پورس په برلین کې وګوري. د بارنې چارو وزارت نور دلایل او تفصيلات نه دی ورکړي، خو دومره ویلي دي چې دا غونډه باید بل وخت شي. د خارجه وزارت بیانیه وایي پمپیو سترګې په لار دی چې زر برلین ته ولاړ شي او یو لړ مهمه غونډه وکړي. سمدستی دا نه ده څرګنده چې د پمپیو د سفر په تقسیم اوقات کې به دا بدلونونه د پنځن به پورس په برلین کې د هغه په تم کېدو او همدارنګه د جمعې پورس گرینلند ته د هغه په سفر اغیزه وکړي یا نه.
د چین حکومت وی یو لوړ رتبه هیات یې د امدې اونۍ په پای کې د امریکا سره د تجارتي مذاکراتو لپاره واشنگټن ته ځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ تر خپل هغه شکایت وروسته چې د خبرو دغه پروسې زیات وخت نیولې اختار ورکو چې په چینایي وارداتو به میلیاردونه ډالره ګمرکي مالیه وضع کړي. د دې خبر تفصیل به د مینې سادات نه واوري.
تیره اونۍ چې د امریکا او چین تجارتي مرکچیانو په پیکن کې سره وکتل، د چین چارواکي وایي دوی لا تر اوسه پورې هم دا پلان لري چې واشنگټن ته سفر وکړي، چې د چهارشنبه په ورځ هم خبرو ته دوام ورکړي. که څه هم ولسمشر ترامپ ګواښ کړی چې تعرفې به لوړې کړي. د یکشنبه په ورځ ولسمشر ترامپ ټویټ وکړ چې تر جمعې پورې به پر چینایي اموالو باندې له 15% پورې چې ارزښت یې 200 بلیونه ډالرو ته رسیږي وارداتي مالیه ولګوي. واشنگټن هم دا اوس هم د چین پر 50 بلیونه ډالرو اموالو چې امریکا ته یې صادروي تر 15% تعرفې لګولې دي. په مقابل کې پیکن د امریکا د 110 بلیونه ډالرو په ارزښت هموالو جریمه لګولې دي. دا ښکاري چې د ترامپ ټویټ په نړیوالو مارکیټونو کې ناکراری او بې‌ثباتي منځته راوستي ده. دا اندېښنې هم شته چې د ولسمشر ترامپ دغه راز ګواښونه به مذاکرات له خطر سره مخامخ کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکوي کچېر دنیا په وخت اقدامونو کې د اقلیم بدلون به نړۍ تباه کړي. ګوتیرش وایي د اقلیم بدلون زموږ د وخت مسلې سرګندې. دی وایي د افریقا بر اعظم مثلا د اقلیم په بدلون کې ونډه نه لري، بلکې د نړۍ د هغو سیمو نه یوه سیمه ده چې د اقلیم بدلون به یې تباه کړي. په موزمبیق، زیمبابوې او ملاوی کې طوفانونه وګورئ او همداشان د ساحل د سیمو غوندې ځایونو کې وچکالۍ ته وګورئ. د ملګرو ملتونو تازه راپورټ وایي کچېرې خلک اقدام ونه کړي نو د سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له امله خواړه او اوبه به مسؤول نه وي.
د سریلانکا د پولیسو قماندان وی د ایسویانو د ایستر په نوم مذهبي فیستیوال کې د وژونکو حملو ټول کسان یا وژل شوي دي یا نیول شوي دي. په ویډیویي پیغام کې چې تازه خپور شوی دی، د پولیسو قماندان وکرم اراتنی وویل ټول مشکوک کسان په ډیر لږ وخت کې وپیژندل شو. په سریلانکا کې د ایستر په ورځ په کلیساګانو او هوټلونو په 14 کې لږ تر لږه 168 تنه ووژل شو او 400 نور زخمیان شو. اسلامي دولت یا د داعش ډلې د دې بریدونو د کولو ادعا کړې ده.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسی جرګې د عدلي چارو د کمیټې رئیس نن په داسې حال کې د عدلي د وزارت د چارواکو سره وګوري چې دواړه لوري کار کوي چې هغه جنجال حل کړي چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تحقیقاتو په باره کې د خاص استازي رابرټ مولر د راپورټ د بشپړې نسخې په سر پیدا شوی دی. د کمیټې د دوشنبه په ورځ لوی سرنوال ویلیام بار په دې ملامت کړ چې کانګرس یې د مولر د راپورټ د بشپړ راپورټ د ورکولو نه په انکار سره د کانګرس به احترامي کړی ده. په دې باره کې سبا د چهارشنبه په ورځ رایګیری کیږي.
او د رویټرز خبریا ژانس دوه خبري اعلان چې په میانمار کې بندیانو لقه ده خوشی شوې دي. دغه ژورنالستان د میانمار د جمهور رئیس د حکم د مخینه د زورګونو نور زندانیانو سره یو ځای خوشی شوې دي. خبري اعلان د رسمي محرمیت قانون د ماتولو لامل د محکمې د خونه په 5 کال زندان محکوم شوی. هغه د پولیسو د خونه د لسو روهینګیایي مسلمانانو په وژنې تحقیقاتي ریپورت جوړو چې ونیول شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې تاسو په خبرونه کې واوریدل چې په قدر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرات د یوې ورځې وقفه وروسته بیا پیل شول. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دغه ډلې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مودې په غځولو کې نرمښ رودلې دي. د بلې خوا سیاسي مبصرین وایي چې هند له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو اندېښمن دي. د دوی په خبره زلمی خلیلزاد له همدې امله هند ته تللی تر څو په قطر کې د روانو خبرو په اړه دغه هیواد ته معلومات ورکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې راپورټ کې واوري.
طالبانو ته نږدې سرچینې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. دغه خبرې اترې چې پرون د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت رېدلې وې، نن بیا پیل شوې. سیاسي شنونکي وایي چې په دې دور مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اوربند او په پریکړه لیک کې د طالبانو پر رسمي نوم اسلامي امارات یا د طالبانو تحریک باندې خبرې اترې کیږي.
خبرې په نظامي مسایلو پورې اړوند دي، مثلا دا چې په څومره میاشت څومره وخت د بهرنۍ قوتونو د افغانستان څخه ووزي، په دې کې مونږ یو بلګه چې مینو هغه دا دی چې طالبان هم د سیاسیونو په څنګ کې خپل نظامي کسان راوړي دي، لکه ملا برادر او اوس چې ملا فضل د مذاکراتي ټیم د معاون په صفت ټاکل شوی ده. د دې نه معلومیږي چې خبرې نظامي پړاو ته ډېر یعنی تمرکز لري.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیر ورځ هند ته تللی او هلته د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په دوحه کې د افغان سولې په تړاو د روانو خبرو اترو معلومات شریک کړي. هند ژمنه کړې چې په نږدې وخت کې به له شکیلو اساسي شریکانو سره کار پیل کړي. سیاسي شنونکي وایي چې هند له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اندېښمن دی.
هند تشویش لري چې دغه د سولې بهیر داسې مخکزي چې د هندوستان ګټې په نظر کې ونیول شي، نو دا په آینده کې ستونزې منځته راوړي. او یقینا هر څومره چې طالبان لاس بري، هغه زه په دې معتقد یم چې د پاکستان لاس بر دی د افغانستان په چارو کې، او دا باعث تشویش د هند ګرځېدلی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې د سولې لپاره روانې هڅې بالاخره بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانیزي.
په قطر کې وروستۍ خبرې اترې د ډاکټر صاحب خلیلزاد او همدارنګ د طالبانو ترمنځ، مونږ هیله منو چې دا به د افغانستان د دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابر کړي، او ترڅنګ مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره هم زمينه سازي وشي.
له طالبانو سره د امریکای پلاوی شپږم دور مذاکرات تیره چهارشنبه پیل سوی. ښاغلی خلیلزاد ویلی چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډاډ، بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري اوربند خبرې اترې کیږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، تاسو پر پورت کوم اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د هند ملاتړ او باوري فضا جوړولو په هدف له طالبانو سره د سولې د روانو خبرو جزئیات او شریکولو په هدف دغه هیواد ته سفر وکړ. هند هم ویلي د افغان سولې په اړه به له مهمو اړخونو سره ګډ کار وکړي. امریکا جغ اشنا رادیو په نوی ډیلی کې د جواهرلال نهرو د پوهنتون له استاد خالق رشید سره مرکه کړې. ښاغلی رشید، په پیل کې د افغانستان په سولې کې د هند په رول ژغېدلی.
په عمومي لحاظ باندې کچېرې موږ په تیرو دو لسیزو کې مسایلو ته وګورو، هندوستان په افغانستان کې خپل فعال رول لوبولی دی. د افغانستان په جنگ او سوله کې د دغه ملک دریس بخیر روښانه و. همدا دلیل دی چې تر اوسه پورې دغه ملک یا هندوستان یا هندي چارواکو یا د هندوستان خلکو په هغو ژمنو باندې عمل کړی دی کومې چې دوی د افغانستان د سولې په باره کې، د افغانستان سره د مرستې په باره کې ترسره کړی دي. خو له بده مرغه افغانستان په ډېر کمزوري سیاسي دریځ کې همدا اوس واقع دی چې نه د پاکستان د امکاناتونه او نه هم د هندوستان د امکاناتونه په سیاسي او په ستراتیژیک لحاظ باندې سمه ګټه پورته کولی شي.
بله، د هند او پاکستان د اړیکو یادونه وکړله. هند او پاکستان کړکېچانو اړیکو اوږد تاریخ لري. همیشه په افغانستان کې د یو بل په رول انتقادونه کړي دي. مثلا هند وی چې پاکستان د افغانستان نه د خپل ستراتیژیک عمق د ساحې په توګه کار اخلي او د ترهګرو ملاتړ کوي. بیا پاکستان وی چې هند غواړي په افغانستان کې ځان ته د پخې ځای پیدا کړي او لدې لارې هڅه کوي چې په پاکستان کې ګډوډۍ ته لمن ووهي. نو همدغه اړیکو ته په کتو اوس څنګه کېدای شي چې هممهاله دواړه رقیب هیوادونه، چې امریکا یې هم رول د افغانستان په سوله کې مهم ګڼي او غاک په شوې چې باید د افغانستان او د سیمې د ثبات لپاره دوی خپل رول ادا کړي، څنګه کولای شي چې دواړه رقیب هیوادونه خپل خر رول ادا کړي؟
تینه به سره وایي هغه دا ده چې ما مشته هم وایي چې د افغانستان سیاست او د هندستان سیاست او د پاکستان سیاست دا تقریبا د دې ځای څخه ګورم او په دې ارتباط باندې دا سړی نشي ویلای چې په دې کې به هیڅوک خپل غرض نه لري. هر هیواد خپل غرض لري. په افغانستان کې د خپلو غرضو لپاره کار کوي. د مثال په توګه که یا چا یو سالم سیاست دلته تعقیب کړی وای، نو تر ټولو ښه خبره دغه وه چې هند او افغانستان یې یو ځلې کېنولي وای سره، او د دغو دواړو هیوادو پالیسي روښانه کړې وای چې تاسې څه غواړئ. دا چې یو په بل باندې استخباراتي تورونه لګوي دا یوې خواته پرېږدي، تاسو دغه ملک سره څه کومک کوئ؟ ستاسو د دواړو هیوادو ګټې په افغانستان کې خوندي دي. دواړه د خپلو ګټو د راتلونکي لپاره کار کوي. دواړه په همدغه پسې شله هم دي، لیکن یوه ورځ هم افغانستان ونه شوی کولای دا توانمندي نه لري دا دواړه هیوادونه سره کېنوي او ووایي چې خپل پالیسي مو زموږ په وړاندې روښانه کړي.
استاد د ستراتیژۍ یادونه وکړه. د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان په وخت امریکا د هند غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مخخ او خر رول ولوبي، چې دغه په پاکستان چندان خم ونه لګید په هغه وخت کې. نو اوس چې د افغانستان د سولې د خبرو نو وخت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په لاس کې دی، امریکا څنګه کولای شي چې د سیو متوازنه سیاست په دې برخه کې ولوبي چې افغانستان د دواړو هیوادونو یعنی د پاکستان او هند د رقابتي سیاست نه راوباسي، ترڅو د امریکا، پاکستان او هند ټول هلې ځلې او مرستې د افغانستان د ثبات په ګټه تمام شي، نه په هغه شکل چې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکړله چې هر ملک په افغانستان کې خپل ګټې په نظر کې نیسي.
تر هر څه دمخه زه په دې باور یم چې امریکا اول باید د خپل همغه استراتیژي چې د جنوبي اسیا لپاره اعلان کړله د هغه پلاټه کې شي چې آیا په دغه یو کال په دې څکم یو کال کې چې د پالیسی اعلان کړی ده دغه څومره نتیجه ورکړی ده. اول خدا نه ده معلومه په شکل سره پاتې ده. فعلا هم امریکا خپل فعال ده د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان په نمایندګۍ ارزښت کې، د افغانستان په نمایندګۍ دوی کار کوي، د افغانستان اپوزیشن سره دوی د خپل مستقله پالیسی لري، دولت ته د 2 روپیو اهمیت نور کوي، د خپل د مانا لري چې ګاونډي هم په افغاني دولت باندې په افغانستان باندې شکمن کی او د هغوی سره جوړې تغاړه کې نږدي، بیا به هم امریکا ته ګوري. نو په دې لحاظ باندې د امریکا زه خو ډېر مثبت ارزوم چې که چیرې واقع بینانه او په صداقت سره په دې برخه کې ګام اوچت کړي.
بله، ډېره مننه استاد کورم ودان.
تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سولې له مشورتي لوی جرګې وروسته خلک په دې تمه و چې د دولت مخالف وسلوال به د روژې په میاشت کې اوربان اعلان کړي او د سولې خبرې به چټکې کړي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د سولې په مشورتي لویه جرګه کې په زرګونو خلکو په دې نیت ګډون وکړ چې د دوی خبره به د دولت مخالف وسلوال ومني او د روژې په مناسبت به تر کوچني اختر پورې اوربند اعلان کړي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې د دولت مخالف وسلوالو نه یوازې چې د اوربند اعلان یې ونکړ، د روژې په لومړۍ ورځ د بغلان پر امنیه قومندانۍ ډله ییز برید وکړ او په لسګونو کسانی پکې ووژل. د قندوز ځوانان وایي چې دولت خو اعلان کړي که وسلوال مخالفین تیار وي دوی اوربند کوي، خو وسلوالو مخالفینو ته چې د اسلام په بهانه جنگیږي همدغه اسلام مخکې کوي چې باید اقلا د یوې میاشتې لپاره چې روژه ده سوله وکړي. د قرآن او روژې د مبارکې میاشتې په لحاظ اقلا یوه میاشت چې موږ دغه غږ اوچت کړی باید اوربند وکړي. هیله ده چې مخالفین به د خلکو دغه غږ واوري چې یوازې د روژې میاشت چې د رحمتونو میاشت ده اوربند وکړي. اکثر ځوانان چې په یوه غونډه کې راټول شوي وو غوښتنه یې دا وه چې د روژې میاشت کې به دولت او وسلوال طالبان اوربند اعلان کړي. هغه ځوانان چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې ګډون کړی وای یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې اوربند وکړي.
خواست ما از مخالفین و حکومت ای است که در ماه مبارک رمضان اوربند کنند، جنگ بس بکنند، ما خسته شدیم.
زمون غوښتنه له وسلوالو طالبانو او حکومت څخه دا ده چې د روژې په مناسبت اوربند وکړي. نور ستړي شوي یو، د خلکو دغه غوښتنه باید ومنل شي. نه یوازې ځوانان بلکې پیغلې نجونې او ښځې تر ټولو زیات د اوربند او سولې لیوال دي او هیله هم لري چې د روژې د میاشتې په یوه برخه کې به د اوربند اعلان وشي.
انشاءالله با امید روزه که برادرای مخالف ما درکی بکنن که ماه مبارک رمضان.
د هغې ورځې په هیله چې زموږ مخالف ورونه به دا درک کړي چې د روژې په میاشت کې جګړه یوې خوا کړي او د سولې لپاره چټک ګامونه واخلي. د مشورتي لوی جرګې د ټول جریان لاورې دوه او د طالبانو له دریزه د خبرې دوه وروسته بیا هم خلک هیله لري چې دواړه خواوې به د روژې په مناسبت تر اختره پورې اوربند وکړي. د قندوز ځوانان وایي دوی پوهیږي چې غږ یې د مخالفینو پر وړاندې هیڅ اهمیت نه لري، خو د یو مسلمان په صفت باید د روژې په میاشت کې د کورنیو په غم کولو پر وړاندې غږ اوچت کړي او خپل نیت په جګړه کې ښکېلو خواوو ته ښکاره کړي چې دوی نور ستړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي بهرنیو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو تر اوسه 6500 تنه افغان توکي صادر شوي. سوداګر وایي د دغې پروژې له لارې افغانستان 140 میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کړې. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د صنایع او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدی وی چې د هوایي دالیزونو لاري یو شمیر بهرنۍ هیوادو ته د افغانستان د تولیداتو د لیږد بهیر ښه پر مخ روان دی او یوازې په تیرې میلادي میاشت کې د هوایي دالیزونو د پروژې له لارې په څلور څلوېښت الوتنو کې 215.8 تنه توکي هند، ترکیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او یو شمیر اروپایي هیوادو ته صادر شوي دي. ښاغلي احمدی ویلي چې تېره میاشت 12 الوتنې هندوستان ته، 2 الوتنې سعودي عربستان ته، 3 الوتنې یو شمیر اروپایي هیوادو ته، 3 الوتنې ترکیې او 3 نورې متحده عربي اماراتو ته شوي. د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې سږ کال په پام کې ده چې د یوې خوا بهرنیو هیوادو ته الوتنې زیاتې شي او د بلې خوا د صادراتو کچه هم زیاته شي.
انګور کابل به هند صادر میشه.
ښاغلي رسا وویل سږ کال د کابل انګور هندوستان ته صادرېږي، د کندهار انار اروپا ته ځي، د هرات زعفران سعودي عربستان ته، د پکتیکا او خوست جلغوزي چین ته ځي. موږ د افغانستان صادراتي توکي د نړۍ مختلفو هیوادو ته صادرو. افغان حکومت د 2010 میلادي کال په دوبی کې لومړی هند او بیا یو شمېر نور هیوادو ته د هوایي دالیزونو د پرانیستلو له لارې د افغانستان د تولیداتو د صادرولو پروګرام پیل کړی دی. د صنایع او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د 2010 کال د جون له میاشتې د روان 2019 میلادي کال د اپریل تر میاشتې د دغو هوایي دالیزونو له لارې یو شمېر اروپایي او آسیایي هیوادو ته په 540 الوتنو کې 6200 تنه توکي استول شوي. سمیر رسا وایي چې افغان حکومت د هوایي دالیزونو له لارې د افغان سوداګرو او پانګوالو مالونه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرون څخه روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادو، چین، ترکیې، هند، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته صادرېږي. ښاغلي رسا وویل چې ژر به د بامیان څخه بهر ته د کچالو صادرات هم پیل شي. افغان حکومت د هوایي دالیزونو د پروګرام له لارې د هغو سوداګرو او پانګوالو مالونه یو شمېر هیوادو ته چې د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان له هوایي ډګرون سره نښتي په ارزانه بیه لیږدي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي افغان سوداګر او پانګوالو د دغې پروژې له پیل څخه تر اوسه 140 میلیون ډالر په ارزښت خپل مالونه په بهرنیو هیوادو کې پلورلي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا د افغانستان پر الوتکو د خپل هوایي حریم د تړلو وروسته اوس د کابل او ډیلي ترمنځ لاره اوږده شوې او ستونزې هم زیاتې شوې.
داسې په دې او اخر کې یو څه مشکلات پیدا شوي دي. زموږ د صادراتو وخت هم نه دی. د جوزاد نه وروسته زموږ تازه میوه او بعضې میوهجات رسېږي، سبزیجات هم. اما د هند سره چې زموږ رفت و آمد د پاکستان د لارې نه هوایي لین بند شوی دی، د دوی په خاوره باندې دا لاره هم لږه اوږده شوې ده. خو په مجموع کې زموږ صادرات ډېر شو، هم هوایي او هم زمیني. تېر کال موږ د ځمکې د لارې نه هم د چابهار ډېر صادرات کړي دي چې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې صادرات.
افغان حکومت په تېرو 4 کلونو کې د کابل، هرات، مزار شریف او کندهار د هوایي ډګرونو او یو شمېر هیوادو د هوایي ډګرونو ترمنځ د هوایي دالیزونو د پرانیستلو سربېره د ځمکې له لارې هم د سیمې او اروپایي هیوادو سره د افغانستان د نښلولو پروژې پیل کړي، چې له امله یې د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته د افغان سوداګرو لخوا د مالونو د واردولو اتکا ډېره راکمه کړې ده.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واره. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرات تر یوې ورځنۍ وقفې وروسته بیا پیل شوې. طالبانو ته نږدې منابع ویلي چې دغه ډلې د افغانستان نه د بارنیو قواوو د وتلو د مودې په غځولو کې نرمښت ښودلی دی. د هند بارنیو چارو وزیر په هند کې د افغانستان د سولې په حکله د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دی. د لغمان د ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د دې ولسوالۍ د امنی قومندان عارف او د هغه 2 ساتونکي وژل شوي دي. د میدان وردګو د ولایت چارواکو ویلي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چک په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو په پوستو باندې بریدونه کړي. 2 افغان امنیتي منصوبین پکې وژل شوي دي. په وینزویلا کې د سیاسي کړکیچ په سر د واشنگتن او د مسکو د اختلافاتو په ادامې کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په فنلند کې لیدلې دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره غونډه فسخه کړې ده. د چین حکومت وایي یو لوړ رتبه هیئت د همدې هفتې په پای کې د امریکا سره د تجارتي مذاکراتو لپاره واشنگتن ته ځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکوي کچیر دنیا په وخت اقدامونه کې د اقلیم بدلون به په نړۍ تباه کوونکي اغیزه ولري. د سریلانکا د پولیسو قمندان ویلي دي په ایستر کې د وژونکو حملو ټول کسان یا وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسی جرګې د عدلي د چارو د کمیټې رئیس نن په داسې حال کې د عدلي د وزارت د چارواکو سره وګوري چې دواړه لوري کوشش کوي کې هغه جنجال ختم کړي چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تحقیقاتو په باره کې د خاص استازي رابرټ مولر د راپورت د بشپړې نسخې په سر پیدا شوې ده.
قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم.